السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې نن دویمه ورځ ده چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژنه اعلان کړې خو طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي او د الزواهری وژنه یې نه تایید او نه هم رد کړې ده. دا خبری برخه وروسته راځي خو پایل په څو مهمو خبرونو کوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې په نښه شو د پاکستان له فضا نه نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه وژنه اعلان کړه خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې طالبانو تایید کړی چې دلته ډرون برید شوی چې دوی د دوحې د تړون او نړیوال اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي دي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي او له کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو نه د کولرا د پیښو د زیاتوالي راپورونه هم ورکړل شوي. نن د شپږیزې پایلوبه د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. او د امریکا او ایران لوړپوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي تر څو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسیدو لیواله دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو .com. د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وژلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اعلان دا دی دوه شپې او ورځې ووته خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دای هڅه کوي چې د طالبانو یو دریس په دې اړه لرسنیو سره شریک کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
رويټرز خبري اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړپوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې برید ته ځواب وایي که څنګه. د رويټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشان نشي. هغه دا نه د تایید کړي چې د القاعده مشر ایمان الزواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د ډرون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای اقانی
داره. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری همسنه دی او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی خواهی ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او عمل ته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام نفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی، دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلق ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو د مشر میچ مکانل په حواله ویلي د ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښيي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موردل چې طالبانو لا هم په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وجل تایید یا رد کړی نه دي. د طالبانو حکومت دومره ویلي چې دوی دغه هوایی برید تاییدوي او په کلاکو ټکو یې غندي. دا چې طالبانو ولې تر اوسه د ایمان الزواهری د وژلو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، په دې اړه د تحلیل لپاره مې د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات پوښتلی دی.
تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطحه نه ده، بلکې په نړیواله سطحه ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې د تجارتي یا دیادي و جنگ خبروي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه ایوا څه دي، نو دغه د پاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي نو جواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډیره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یو داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینان افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو جواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې جواب وي. یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو، پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه شهید ډاکټر شهید افریدی، دلته به هم داسې یو څه وشي، څو کسان به تور ونیول شي. او دا پیښه خو به ومني ځکه کوي نه مني، نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو تایید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی. نو و به مني خو تاییدولو یا په تفسیر به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې له دې پیښې او له دې اعلان وروسته څه تفسیر کیږي؟ هلته پر رسنیو کې څه ویل کیږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته مونږ هم له بیلابیلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان په موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغه خو ټول په دې خوښ دي ځکه چې القاعده له امریکا سره کار نه اخی اړیکې خو بیخی نه لري، بلکې دښمنانې بولی په افغانستان کې عملیات هم د دې غېدې لپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دې مونږ مخ مخ خبرې ورسره کړي دي دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الزواهری دي امریکای دښمن بولی او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړي دي. لیکن یو بل خبره هغه دا چې انتخابات هم روان دي، او ځینو د مشهور کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عام خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړي ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم د جو بایدن د پاره یو مثبت
لاسته راوړنه. او سادات صاحب، فکر کوئ لنډمهال لپاره د طالبانو لپاره عواقب څنګه ارزوئ؟ په ډیر لنډو کې راته ووایئ.
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکې پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامی هم رسمي اړیکو ته زیان توانې ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلې وي چې د دوی سره اړیکې یو صحیح کړي یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی. او چې دوی ته واوښتو نو اوس به ګورو چې دوی په کومو لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیره مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعته وروسته پرون ماښام پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیری وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلې دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارت سخي سیمه کې یو کور کې ځای پر ځای شوي وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښام روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوي.
ایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګ د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دمونږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو بلکي وګړو ته یې هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر د لمانځه غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستۍ کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو په خواله رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یو ویډیو کې چې له یو کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت وایي د تاجکستان د برېښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې 9.5 میلیون ډالر بیرته ورکړي دي. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه 40 میلیونه ډالر پوره وړي دي، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت 28 میلیون ډالر پوره وړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. تفصیل په دې راپور کې وو.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې 9 اویا میلیونه ډالر پوره وړي دي چې 9.5 میلیونه ډالر یې تر اوسه ورکړي دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا 6 میلیونه ډالر پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې 9 اویا میلیونه ډالر موږ د دې څخه برخه رانیولې دي. په دې کې 9.5 میلیونه ډالر ورکول شوي دي، 9.5 دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا ادارې مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه 28 میلیونه ډالر پوره وړی دی، چې یاد شرکت تیره میاشت یوازې 2 میلیونه ډالر د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبری کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د 12 میلیونه ډالرو توپیر دی، خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو 125 میلیونه ډالر پورونه ورکړي.